سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال سید عباس رقچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. رقچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي، د دوی پلاوی استانبول ته په ښه نیت للی او خوب خبره، پاکستانی لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی انقره وضعیت لنګدې څاري او هیله مند چې د ترکیه په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان د سرګندونې د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوو د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول کې خبرې کړي چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبرپاڼو ښکاري چې وروستیو کې هره ورځ زرګونه کسان له پاکستانه اخراجېږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشرف متحدو ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې په ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترګرۍ له تور لسخه لیرې کړ. دا په 1946 میلادي کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د غیواد دی ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د موی تای لوبو یو افغان لوبغاړي قهرمان شاهین خپل ایرانی سیال پوریا ولی ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د تایلند پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارونکو لخوا بریالی اعلان شو.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي ک دغه دواړه ګاونډیان اړیکی عادي نکړي، د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي. پښتنې دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی. آیا امکان لري چې سوداګري له سیاست لرې وساتل شي، هغه هم په ځانګړې توګه پاکستان سره؟ د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی مشر ازرخ حافظي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کولای سئ چې له سټوډیو سره اړیکه ونیسئ، د خپرونې پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ. له سټوډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ 00420212501. له نیکه مرغه چې میلمانو هم بحث سره یو ځای شوي. حافظي صاحب ستړي مشي سر کې، تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یوه میاشت ووته، لای هم خلاصون ته هیلې نه ښکاري، هیلې ډېرې تتې دي او دا خبرې هم بې نتیجې پای ته رسېدلې په ترکیه کې. څه فکر کوئ دا څومره زیان اړوونکی کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره؟
سلامونه اونیکې هیلې تاسو ته، درنو میلمنو ته، همدارنګه ستاسو محترمو همکارانو او د ازادي رادیو محترمو اوریدونکو ته. دا کار یعنی لارې بندول دا د بینملي اصولو په خلاف کار دی. افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګرۍ سازمان غړیتوب لري، همدارنګه د تیار د کنوانسیون امضا کوونکي دي او ژمن دي چې دا لارې همیشه پرانیست باید وساتي. او اجازه ورنه کی چې بنجیرونه ورته ایجاد شي. حال دا چې دوی په خپله دا کار کوي، دا د افغانستان د سوداګرو مستهلکو او مولدو لپاره ډېر ضرر کوي. همدارنګه د پاکستان مولدین مستهلکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي. تر اوسه پورې سر الفساد شیان لکه میوې، لکه تازه میوه، لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی، او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ ایشیا ته او همدارنګه د منځنۍ ایشیا له لارې روسیا ته ته، دا ټول په تب درېدلي دي او ډېر وراسته شوي او د بینه تللي دي. نو دا ډېر زیان اړوي ټولو خواوې ته. او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي، ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کار دی.
بله، تاسو یادونه وکړه حفیظي صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګری د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غریتوب لري. دغه غریتوب کې څه راغلي، څه ژمنې لاسلیک شوې دي؟ داسې ښکاره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي، او که چیرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هس کې ګالي، سوداګري به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه؟ ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته.
بالکل وضاحت شون لري، وایي چې د نړیوال سوداګری سازمان آزا ژمن دي چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوي برابر کړي، او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعرفې وضع کړي چې د منطقوي تجارت او د دوه اړخیز تجارت د ودې سبب وګرځي. او په تیار کې هم ویلي دي چې حتی دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینرونه نشي خلاصولی او درولی نشي، چې توقفي باید پر دواړو خواوې تعمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتئ او توقفي راځي، د مرچ راځي او دا مالونه وراسته کیږي، دا خو بالکل اجازه نشته د دوه کنوانسیونونو کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامت او سرازی چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو، بیا به همداسې مختزو. تلاش صاحب څه فکر کوي، ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړي دي دغه ته ژمن نه پاتې کیږي، او لکه بلې موږ تاسو شهیدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته اوریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېښتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنی ده چې د نړیوال ډبلیو ټی او تیر سیمه ییزو هیوادونو شانګهای، ریکا، بریکس د دوو ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عامو خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دي، او سیاستونه سړی په وضع کولی شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د ام آی ایف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث سو چې دا سیاست اقتصادي سیاست نه و، دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي. او اوس د دې باعث سو چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپل لارې اوس یوازینی د نظامی لار غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي پر پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس پر کار شي، ځکه خپل راپورونه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای ختلې ده، موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سوه کلدارو ته رسېدلي او له میوې بای لوړه شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولې دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثره شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور او دار نه کیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي، د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي شوې، د پاکستان سره د کاسا زر موضوع هم داسې پاتې ده، د پاکستان سره سیپک دغه سې پاتې ده. دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعث تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بحث کوو په دې بحث نه ده سوی، نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوی. پخوا هم ښکارو، موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده، ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات سي او د دې باعث چې د خپلو خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزي او بدلی کړي.
کور ودان سلامت اوسئ. تلاش صاحب، اوریدونکو تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړئ چې په دې بحث کې لمون سره ګډون وکړي او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند، د بزګرانو په ژوند، د بڼوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغېزو په اړه ووایئ، نو ازادي راډیو ته همدا شیبه زنګ را ووهئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 2 1 12 15 0 1. حافظ صاحب، موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو له بده مرغه چې هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي، درې څلورو شمیرو ته هڅه کوو، خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظ صاحب، زه تاسو ته بیرته راګرځم، څه فکر کوي دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادیږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېده، دا معنا چې دا لاره به نه خلاصیږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي د بدیلو لارو یادونه چې کیږي، مثلا منځنۍ آسیا دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
جواب درکم. کاشکې دا ډاکټر صاحب مخلص احمد زما همکار هم وصل شوی وای، ځکه چې د ستونزې چې هلته په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري، د دې د نګدې څخه ساري ورته معلوم وای د معلومات به راکوله دا ډیر خوای خو په هر صورت ان شاء الله به وښه شي او ورسته دا چې پاکستان سره زمونږ پولا نه یوازې د پاکستان لپاره دی د خام یا فین بولدک یا غلام خان او دندې پتان بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندوستان لپاره پکاریږي زمونږ صادرات تاسو زیاتره په هندوستان کې دي هندوستان ته مونږ ډېره صادرات لرو او دا صادرات هم دغه لارې څخه دي ترانزیت او په عین زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنۍ اسیا خواته روان دي د افغانستان له لارې افغانستان لپاره هم ډېر زیانونه راوړي دي او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډېر زیان راوړي دي او زمونږ مولد اوس زړه نه ښه کوي چې بیا تولید کړي ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه په کولستریج کې یا سردخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو یا مخکې موږ شپېته کاله دمخه شرکت میوې د قندهار درلودلې هلته کنسنترې د انار کېدل کمپوت جوړېدل د نورو میوو څخه او دا موږ دونو محتاج اول نه وو چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کړو دا مالونه هغه کول پروسس کول او بینلي مارکیټ ته صادرول حتی تر جعفر پورې هم د کنسنترې د انار د افغانستان صادرېدلې نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لري زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافیې جبر نشو بدلولی مثلا دا لاندې لاره چې د پاکستان له لارې دوستان ته رسي دا د منځنۍ اسیا له لارې ممکن نه ده او که مجبور شو مجبور یو چې بیا خپل هغه تولیدات لپاره بل فکر وکړو او زما له نظره د واردات په مقابل خو ما مخکې هم ویلي دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل دي واردات دننه په وطن کې ساده تولید کړي او موږ یعنی د هغه شیانو څخه چې پاکستان څخه یې واردوو یا د پاکستان له لارې نور هېوادو څخه واردوو کولی شي چې هغه شیان دننه په وطن کې تولید کړو اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یوه لاره شتون ولري چې هندوستان ته یې صادر کړو که د چا بهر له لارې صادر کړو چې هغه هم کله ناکله ستونزمن شي دا ګران تمامېږي مثلا که تاسو د کابل څخه مال بار کوي پرته له کولستریج څخه یو شپه په منځ کې واګې ته رسېږي او واګې هغه خوا بیا اتاري ده او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دي یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته اما که چېرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو دوه زره کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو بیا پس له هغه په سمندر کې دا مال بارو بیا دا هم په یو سمندري بندر د هندوستان کې درېږي مثلا په مدراس کې یا مثلا په ګوا کې یا په بمبئی کې یو چیرته درېږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی ته یا شمال د هندوستان ته نو دا ممکن دی هغه ګټور نه دی
اوږدې لارې دی او زیانګالې هم دی ممکن هغه تجهیزات بستهبندي یا هغه کوم یخچالي موټر چې دی هغه برخه کې هم افغانستان ستونزې ولري مننه حافظي صاحب دا د نیک مرغه ډاکټر صاحب هم وصل سو سټډیو سره استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غرض د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر دی ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو عملا په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړو لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره بیا راشو دې ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره
سلامونه درنښت تاسو تخنیکی همکاران زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالۍ کوم مننه تاسو خنقطه اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لاري بند دي. دواړه لوري چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو محمودو کې بار او همدارنګه څه د پاسه 8000 شاوخوا لاری چې دا په کراچي بندر او لارو کې په ټپه ولاړ دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت ته رسېږي په همدې اندازه چې دا د دوست ګاونډي هیواد پاکستان لوري د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشري قواو باندې دا منفي اغیزه کړې ده. دا نن نه ده، دا پرون نه ده، دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو د هغه قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې تاوان یې چې دا سوداګر او پانګوالو ته رسېږي. نو په دغه اوس هم چې تقریبا وایشت اتهشت ورځ کېږي یو ځل بیا دغه لارې چې دا د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورټ په موږ بند شوی دی، بېله شکه چې دا په میلیون میلیون ډالر چې دا دوی ته زیان رسېدلی او دغه زیان چې دا زیاتره چې دا د افغان سوداګرو ده.
بله، او ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بڼوالو ستونزې هم مناقصه کوي، ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي. کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلی تاسو صادر نه کوي خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفي بدلون راځي ورځ تر بلې. آیا د پاکستان حکومت ته، د افغانستان حکومت ته، چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی او که رسولی ولی فکر کوي نتیجه نه ده ورکړي؟
خای دغه موجوده کړکېچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزی او میوه سیزن کېدله تیر کلونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کله کله د ګمرکي تعرفې او همدارنګه نور مشکلاتو په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې دغه لارې درېدله او اکثره وخت چې دغه سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې د تجارو لپاره زیان رسېدل. خو سکر الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په څلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او څلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخر وختو کې مونږ ډېر خوشبین او ډېر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیحي تعرفه تطبیق کېدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ نه و. خو په تاسف سره چې لوی خوا څخه که مونږ خوشحالي احساس کړل بلې خوا څخه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بنده شوه. مونږ په هر وخت زمان کې چې که په افغانستان کې که په پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړی او هغوی د حل لاره وعده راکړی او الحمدلله تر یوه برخه پورې سږ کال حل شوی و.
خا بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینه نشي کولی. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیې خبرې هم بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکو. اوریدونکي هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشي تر شنه اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم. السلام علیکم.
و ډیر مننه زائد لک بدل کې غږ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځنه دی اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي ستاسو پر ژوند څه غیس کړی دی؟ مهرباني غږ مو راځي قندهار نستړي مشي. ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله زره خپل ځای موقعیت بدل کړئ، ممکن غږ مو سم واورو. له قندهار مو اړیکه ستاره سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی، کله زره جزئیات راکړئ. ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوې د لارو له بندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نه شو کولی،
ځکه
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړئ چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوې.
مختلف عن الدرس برخه الدرس عن المنصرف
خا خا کور ودان تجارت برخه سلامت اوسې دغه اوریدون کې هڅه کول چې مخسر اړ کې وو کې دوام ورکه مم متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکي بل اوریدون کې راخلو د سره خبرې کو ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري
اندلی سر سلامونه
وعليكم السلام محمد نبی له بغلان ستړي مشه
او روغ شریف مننه تر سلامونه مې لودي چې محترمه پکت خدغه لار باندې دل خو رښتیا افغانستان وګړه شي که لار یو ملکونه نه تقریبا افغانستان ته خامه خبر شي زنه راځي یره ضرورت ته یو دغه مامند نو ډیر ملکونه وګړه شي یو ملک بل ملک تجاري مال نه زیانه نو دا لار خو تلانی سولا لودي چې محترمه نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی تاوان درځي تر خلک وایي چې پاکستان هم تاوان ده کې نه تاوان چې نه ګرځي هغه تاوان اچھا خبر وګورئ چې اوس ډوب ده هغه موږ تاسو په اصطلاح نو هغه تاوان چې نه ګرځي هغه اوس خپل آینده ژوند سنجوي چې موږ اخر سره کوم کیږو یعنی خپل ملت خاص توجه نه کوي نو کېدای شي لودین صاحب محترم ملت ته چې هغه ونه وایي لکه چې دغه سرګیری شو کړی دی تقریبا چا په اصطلاح باندې دوی سرچپه روان دي نو وګوره دوی دا لپاره بقا غواړي بقا خو په کوم چې داسې په دا رقم ویلو باندې او دا رقم خولې باندې ترلاسه کیږي او جته ورسیږي نو په ټوله کې خو دا یو ښه تعامل وسی د لاره خوشی کړی وای نو دواړه تجاران دواړه خورن تجاران به خپل چیزونه وړي وو خپل جوړ ته تقریبا خرابېدل بنه نو موږ ولې د احتیاط رومیانو دا شیان رسنیو کې وخت چې تیر ځان لیدلې و دا تجارانو نو په دې کې وګوره چې د سترګې په کړي دی وس وس دا چا په اصلاح خري دي ورنه لار نه خوشی کوو نو دا یو تاوان د تر په تاوان دا نو په کومه کوم لودي سر چې دا لار خوشی کې څه پاسانه باندې نو دی خو یو خو موږ تاسو ته کومل بند دوی ته دی او ورکې یو څه یې سره موږ رابطه پیدا کړې مشکل دي ته تنگ نظر کی نو په دغه دوی وګوره چې دا کرم هغه ته ورسې ده تقریبا نتیجه ورنټ لا دوی په خاص باندې غوړي لودي سر په نظر
بله محمد نبی ورور زه یو پختنه کوم احمدی صاحب دلته په بغلان کې چې تاسو دی خار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوال احساسيږي داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمیر توکو بای خطرې دي البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې
نو د څه به خدای پیاز وخت پاکستان کې د چکسې ویډیو رومیان تقریبا موږ راځي افغانستان د زیاتره د ولایتو لوګر له خدمت منځ کونه وتل نو په ټول کې چې ګورو دلته خدای هغه له چکسې ویډیو لونی سه محترم چې باید چې زونه چکسې ویډیو نو د څه خاص اثر نه کوي خو ما مقصد هغه شته چې دوی توان څه نه ګرځي نه پیغام څه ویل دوی نو نه باید چې زونه فرښتیا ولو کې به سپر راځي چې په 500 روپۍ چکسې ویډیو کوم بیا هم دا خوشبختي ده چې دا ستو نورمال کور د ازبکستان او قزاقستان ورلږي نو دا بیا څه دی اوس ارزانه کې راغله د جګوال نه دا کې راغله خو کې نو تا یو متي کوم غزې دا مې نه ولوم دا پخته راځي چې اصل انجام دې موږ کې دی دی په څنګه کې دی دا باندې موږ نظر
کور ودان سلامت او سیدیره مننه احمدی صاحب یو بل اوریدون کې هم راخلو به بیرته راځو خپل ملمنو ته استړي مشي تر شناس من لاندې پروګرام اوري
تشکر پاسډیری مو د سړی مشلو جن سم محترم
خالص پختون علیکم سلام تاسو هم ستړي مشي
ډیر ملمنو ته معزز او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان
او پښتون سپ ستړي مسي باد له ډیر وخت تاسو هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړ اغیز باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
پښتون نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عتیز شرازی علی رحمه په دایو شیر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به محدود میراسه نو خبره دا ده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا درې حقوق ما بار بار پر رسنیو کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د مسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې موږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس به راسو دا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچېری اوس سید لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني سطح کبازو ممالک زموږ سره خپل روابط شکرې هم یې اوس هم موږ په جهاني انزوا کې یو تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کومه لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څخه دی کار اخی دا دی دا فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دي راسه چې ارسیم په واسه کې هغه ورته کوم کدا چې وای چې مرد جهان سره رابطه درلودي ان شاء الله تعالی د دې پس به رابطه هم کیږي بدیل لارې به هم پیدا کیږي د تجارت په عرصه کې په هر عرصه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدیل لارې پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټه نو جین سودا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچارهګان په عذاب دی هم اغم دای در بدر دی اغم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني به هم ځان ویني خو پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلو خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعایت په کیسه کې نه دی که تاجر نو څو کم پروا نه کوي که د ملت نو څو کم پروا نه کوي که د ملت ګدایي مو چې پروا نه کوي خو د فوج برحاله وي
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سیدی رمنن له نظر مو ډیره مننه اوریدونکو ورځو بیرته خپل ملمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پښتنه کړې وزه غواړم تاسو آدرس ول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي اوریدونکو سره هم دا پښتنه د چا دی یوه میاشتې سوالاري باندې دی د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راز سوداګر پر بدیل لارو هم فکر کوي اما بدیل لارې ښاغلی حافظي وای چې یو څه اوږده دي یو څه قیمت تمامیږي څه به کیږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه کځان سره ولرو په وسنی شرایطو کې چې موږ تاسو وس باس کوو د افغانستان پنځه اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي ولې فصل تغییر کړای اصل کې موږ واقعي چې د حاقین او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکو مده ګواښ سره مخامخ دي پنځه فاکتور یا پنځه اقلام چې زیات هجوم لري زی بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي یو مڼه دویم انار دریم کچالو څلورم پیاز او پنځم د افغانستان انجیر دا پنځه اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر سي او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده اما د وچ د ترکاری د وچ میوې او همدارنګ د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی په خصوصي سکتور مې غاښ داده چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو او دا مې واضح اقتصادی ظلم چې باید دا نه وای شوی خصوصي سکتور کې راپور تسی د حکومت سره دی د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګه د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادی هوایی طرح او تفاهم دی قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادی سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده د دې نرمښت نه په استفاده سره مشترکه سهمونه او سرمایه گذاری دي د خصوصي سکتور او د حکومت وسی د دې ترمنځ تفاهم نامې لاسلیک ټیکس او مالیات دي د دې سخت ورځو د پاره لکه وس چې راغلي دي او د موږ ځینې اقلام سمر ته رسیدلی چې باید وار صادر سي لدی هوایی کارګونه دي دغه دوه درې مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لیش قیمته تمام شي یعنی رقابت به وکولای شي خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به کم وي راځي دا کارګو فعال کړو عملاً سهم کې واخلو مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادرو دي هغو د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وزشي لوی خوابه موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا ورسته مطلقا راوځو. دویم هیڅ نو تمه بم د څلورو دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله. څلورم دا سیاست خو موږ تاسې دا پنځوس کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عملا یې وینو چې د موږ حاصلات د هرې برخې که د زراعت په سکتور کې ده که د ساختمان په سکتور کې ده که د انرژي په سکتور کې ده که د معدن په سکتور کې ده که د ډبرو په سکتور کې ده که د منرالونو په سکتور کې ده چې موږ خپل اوج ته ورسیږو موږ حرکت وکړو موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو پاکستان مو له پښو غورځوي. نو آزموده آزمودن وایي خطاست. پنځوس کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومو ارزول. اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو د یو کال دپاره د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي، اما د پنځو کالو دپاره د پنځلسو کالو دپاره د پنځه ویشتو کالو دپاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ورداخلیږو قرارداد ته ورداخلیږو بیا به موږ د دې یو کال شپږو میاشتو نقصانات به انشاءالله تعالی ټول باسو جهانی بازارونو ته به لاره پیدا کوو په نړیوالو باندې به ځان پیژنو بسته بندي او پروسس به کوو او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان ته لاسب سلامت وسی حافظي صاحب، تاسو څومره له دې محاسبې سره موافق یې او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع ونه لري په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه له نورو هیوادونو سره له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارزو کړو چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او پاکستان د لارې هندوستان قرار لري او به خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نشو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي لکه افغانستان، هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته موږ کولی شو شو خپل مالونه واستو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتې لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسیره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنی د واګې په پرتله ډېر وخت په بر کې نیسي او ډېر لګښت وایي او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې موږ نشو کولی چې جنوبي ایشیا د منځنۍ ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځنۍ ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نشو تلای. نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1950 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون د دی چې د ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید په وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې د تسجیل دی او برسیره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید موږ دا د بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډېر څه لري، یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې، هغوی سره یو ځای خصوصیتو د افغانستان او پاکستان خو سره لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هره ورځ مونږ تماس لرو، هغوی هم عین موقف لري، یعنی مونږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه. پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي، دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی، باید هرو مرو دا لاره پرانیزي. او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره، بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده. په دې خاطر باندې سیمه ییز تجارت او سیمه ییز اقتصادي مناسبات تکنی شوي دي، او دغه دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي. حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي، اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې دلیدلی دي. نو دا باید بدلون مومي او موږ دا هلې ځلې کوو د نړیوالو طاق له لارې د بین المللي، ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادراتو لپاره 1400 هیوادونو سره قرارداد لرو، او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یاد او طاق تجارت مني. دا هغه موضوعتونه چې دولت لري خو طاق تجارت نه لري. نو موږ دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر له لارې.
بله حافظ صاحب، اما تلاش صاحب وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کاله مثلا داسې خصومت یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولی چې اقتصاد او سوداګرۍ یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی. نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو په ټکو له دغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته، فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلی سي، بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکړي؟
ما په اعتبار او بې اعتباري باندې خبرې ونه کړلې. ما دا وویل چې واقعیت څه دي. واقعیت دغه دي چې لنډه لاره د افغانستان تر هندوستانه پورې همدغه د واګې لاره ده، زر 1100 کیلومتر لاره ده چې بالکل دا لږ لاره ده. په دې خاطر باندې یعنی دا 15 چنده زیات دي جواهر پر دغه باندې چې هندوستان ته شیان واستوو، همدغه سي دي. او بیا په عنوي توګه ډېر شیانو ته د پاکستاني مستحرکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري. زموږ خلک هم ډېر شیان د پاکستان څخه غواړي، چې سهار مثلا د پېښور څخه یا د نوشهرې څخه مال بار شي، په هماغه ورځ کابل مارکېټ ته رسېږي. یا که چېرې موږ خپل مال بار کړو په هماغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسي په عین ورځ کې. نو دلته بیا کولستریش ته ضرورت نشته دی، ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته دی. زموږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لږ کمیږي. نو دا چې حکومت د پاکستان د تللو پاله خو نه وي، خلک شته دي، هیوادونه شته دي، جغرافیه وي، اما حکومتونه خو راضي او ځي، دا خو حتمي نه دي چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي. دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي، په دې خاطر چې دا پاکستان تباهي ده. پاکستان نشي کولای چې خپل ملي ګټې تامین کړي. خلک ور باندې فشار اچوي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي. دوی مجبور دي موږ فشار باید زیات کړو. دا لار پرېښودل زموږ په ګټه نه دي.
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حلارو باندې نور هم تم شو. تاسو وایي چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډه لاره ترلاسه شي، ځکه که نورو لارو ته یا بدلو لارو باندې ترجیح
نور انتراسته دي، اما هغه ګران دي، یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري.
کور ودان سلامت اوسئ. او د افغانستان توکي هم چې په لرو لارو صادریږي ممکن قیمته پریوزي او غده رقابت او سیالۍ له وړتیا نه ولويږي. راځي همدې حلارو باندې
یو وزیر درکم خان او راځي دلته نوې د اتاق عمومي رئیس خغلی سترم خان هاشمي او د دې مرستیالان حکومت سره، حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرښې د رئیسانو سره دوی غونډې درلودلې، او په هغه کې دا پریکړه وشوله چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي. او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولای، یا پیاز په الوتکې واستوو، اما جلغوزي پستې جیرې او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي، یا هنګ یا شیرین بویا پودر دا کولی شي چې د هوا له لارې هندوستان ته واسو ځکه چې د کابل څخه تر امرتسر پورې سلویښت دقیقې او هوایی لاره ده او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي او د اتاق مشر هم پخپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې مونږ هم په دې کې ونډه اخلو او ښاغلي زمری کامګر چې پخپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دي هغه هم منلي چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکوو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکوو
نو دا خو په زړه پورې خبره ده خصوصا سوداګرو ته یا د وچې میوې یا د انجیرو یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده که د دوی دغه محصولات او تولیدات د هوا له لارې هندوستان ته یا مثلا د سیمې بلې یو هېواد ته ولېږدول شي کور ودان حافظ صاحب راځي چې بې له شکه چې محدوده کچه به ځکه صادرات د افغانستان له نیکه مرغه چې اوس یو څه ښه شوي دي او په الوتکو کې په دوه درې پروازونو کې مثلا شاید ډېره کمه برخه یې کې د فیصدي لحاظ حساب کو شاید ډېره کمه برخه یې
تقریبا شاوخوا 15,000 ګاډي او د ترکونه هلته تر د ترخم تر شا ولاړی دي او دا خو په لس کاله کې هم هوایي کارګونش کولی دی
همدا خبره ده او فقط محدود شمیر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو په ټکو
نه ګرم قیمت شیان استولی شو مثلا پیسته چې دی لزر دالر مثلا یو څه قیمت لري کده چې په لوته کې چې هغه
بله اما ټول توکي ترکاری او وچه تازه میوانه شو کولای په ځانګړي توګه ځکه د دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یوالو تک دی ورته کارګو کې ځانګړي شي کور ودان سلامات سره ډاکټر سي مخلص استاس په نظر حل لارې څه کېدل شي څه وشي چې د خاغلی حافظي پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او هم خصوصي سکتور په خو ودرېږي استاس په نظر حل لارې څه کېدل شي کچیر ته خدای مکړه هم د غلارې هم داسې باندې پاتې کیږي
مننه استن خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو خو زمونږ په فکر سره د دغه ستونزو د حل او اواري لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي دا کومه ستونزه چې دا دوی باید تفاهم او خبرو لارې حل کړي او له بلې خوا څخه مونږ سوداګر چې ده د کلونو د دغه سه رستوزو او د دغه سه تاوانونو قار شو دا ځل مو لکه چې تاسو په اول کم وایله مونږ هم لاس په کار یو مونږ ګورو چې دواړه حکومتونه د دواړو لورو د خصوصي سکتور غږ او واسطه دی لبای کو نه وایله مونږ په ننګرهار کې دی ونامه د دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توظیف ده هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مونږ ورته وسپارله تر څو چې دوی هم په کار شي ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او دا کا یوناما دا یون ډی پی دا د ټول ادارو سره اوس مونږ په تماس او تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل گاونډي هوا د وچې څخه استفاده وکړي ځکه مونږ بهر ته لار نه لرو نو کداغه کوششونه هم موږ جاری کړی دا د ترڅنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هوا چې اوس قطر او ترکیه ده د دوی د ترمنځ باندې کچیر دغه کشاله او دغه ستونزې حل نکړي او دا دوام پیدا کړي نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي ځکه تجاران مال بند په خو خو یوازې به مال بند اوس د مال ترڅنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچي کې د سوداګرو څخه بینک ګارانټي اخستې ده د دوی د پیسو سرکل د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې د بازار کې ورستر بلې کمیږي نو موږ مجبور یو چې په هر طریقه چې وي په هر لار چې باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ صاحب ول په دغه شرایطو کې ډیر ناممکن ده ځکه زمونږ په کروڑ ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده بینک ګارنټي پروت ده او د دې تر څنګه نور لارو باندې مونږ کار کوو دا موږ لپاره قیمت پریوزی خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچي په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري نو د حل لپاره اجالتن مونږه تر اوسه انتظار کوله چې کچیر د استانبول په غونډه کې فیصله وشو د غلار خلاص شي. او غیر د سخه مونږ نن هم نیت لرله چې صنعت او سوداګرۍ وزارت لارې د وزارت خارجه لارې د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو او همدارنګه د یو نامه دفتر او نورو نړیوال نهادونو سره دغه موضوع شریکو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي.
کور ودان سلامت سه ډاکټر صاحب تلاش صاحب ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې خصوصي سکتوره؟
لودین صاحب فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې دری پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي. اول لنډ مهاله پلان، هغه پلان چې د خبرو له لارې که د خصوصي سکتور ده که د تجارت وزارت ده که د اقتصاد وزارت ده او که د ګډ کمیسون خبرې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یوه ګډه کمیټه او کمیسون ده که د دوغو ترمنځ خبرې دي. لنډ مهاله باس یا پلان دغه ده چې باید دا دستګاوی او دا مهرې په کار واچول سي تر څو د مازلې ته یوه لار عمومي. منځ مهاله لار زه فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي تر څو که د حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي. ولې د عامو خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابره فیصدي لوړه ده. دا دومه خبر. او دریمه موضوع، که چیرته مطلقا له دې موضوع نه سرغړونه کیږي بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راواړو ګاونډیو نورو هیوادونو ته، که د ترانزیت له لارې کیږي زمینی او که د هوایی کارګو له لارې نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي او بالاخره که سش کال موږ په پراخه پیمانه فیصدي ګټه نه کوو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي، په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهره خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپله تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدی اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ یې کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې که فرصت وي یادولی سو، د مستهلکینو دپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیې نه 0.2% مالیات راټیټ کړل چې دغه یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید دپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه مسوونه ده، سبسایډي هم ورکوي او ورسره یې کلک امنیتي تعبیر هم نیسي، اداري فساد هم را صفر کړی ده، سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکرو کې نه وي او مستقیما یې مفیدیت نظام او ولس ته رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړي دي او تر سره کړي دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د احصای په اساس اوس تقریبا تنا په هرات کې یو 1200 فابریکې فعالیت لري او په کابل کې هم همدا رقم. نو دا ورځ تر بلې یا میاشت تر بلې په پراخېدو باندې دي او هڅه کیږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شوبه وي. تخصصي په دا معنی کچیرته یو شرکت د مادن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت بل شرکت دی په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده کدی زراعت په هنګ کې کار کوي بل دی په زعفرانو کې کار وکړي. زعفرانو کې کار کوي بل دی په انارو کې کار وکړي. بل انارو کې کار کوي یو دی په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي ترڅو چې هم ماشینري هم بشري ځواک او هم پالیسیانی یغه مشخص سکتور د اقتصاد متوجي. البته تصدیق اقتصاد بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هله کور مو ودان درنو ملمنو یو ځل بیا د کو هیوادونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخوانی رئیس ازرخ حافظي د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانځي له استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واوریده او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
پتور غروچی او خپل مسافر چرته د کډو سرتل مسافر چرته د کډو سرتل مسافر پتور غروچی او خپل مسافر پتور غروچی او خپل مسافر د کډو سرتل مسافر چیرته د کډو سرتل مسافر وطن دل دل مسافر چرته د کډو سرتل مسافر چرته د کډو سرتل مسافر کلول غروچ او خپل مسافر پجګو غروچ او خپل مسافر چرته د کډو سرتل مسافر پزلا کډو سرتل مسافر دژوان جونګلی سانچی کچھ دے مسافر پتورما سانچی کچھ دے مسافر چرتا دے کڑو سرتل مسافر چرتا دے کڑو سرتل مسافر پتورو یو کچھ وخاتا مسافر کلولو گروچ وخاتا مسافر چرتا دے کڑو سرتل مسافر چرتا دے کڑو سرتل مسافر
Thank you.